ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلیم شیخ خزر من آوریدون که او خیر اخلاص دای واسطه خبری خبروانه تاسو دا واشنطن دی سی ناوری. نن دا پنشنبه یا زیارت راز کال دوزر و لسم دا نوامبر دا میاشتی در وشتمانی تا دا. وخشوی دی پا پختون خواکی دا مخم شپاگ کابل کی پینزنیمی او دلتا پا واشنطن دی سی که دا سهر آت بجیدی. زیمستاسو کربانم و نظر شهید
اوزا محمد اکرام
دا خبری خبروانه دا مهم و خبرونو سرتکونه پیلو.
د پاکستان خارجه چارو وزیر وایي داسې رپورټونه شته چې امریکا پاکستان سره د افغانستان نه د ترهګرۍ په حملو کې مرستو ته تیار دی. د خارجه چارو ویان وایي که داسې وي نو دوی یې هرکلی کوي.
I have seen the media reports, but we haven't received anything official. If there is any such offer, it would be a welcome development.
خیبر پختونخوا او بلوچستان ته راتلونکو انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ورکولو په اړه قانون په سینټ کې مشکل سره مخ دی. پیپلز ګوند وایي وزیر اعظم ترې د مرستې غوښتنه کړې ده.
دا به همدغه احتمالي چې بیا به دا الیکشن به ورته شاته کېږي، یو بل ترمیم به راځي، یا به بله د دې لاره راوځي. خو خبره خو همدغه ده چې کوم کار شپږ میاشتې بعد به کېږي یا په هغې کې مسله جوړېږي، هغې باندې اوس که حل راوځي نو دا به غوره شي. او
سعودی عرب وای دوی به د نن نه د یمن حوثي یاغیانو د کنټرول لاندې سیمو ته بندې لارې بیرته پرانیزي چې دغلته ضرورتمند خلکو ته بشري مرستې ورسول شي.
سرټی کې تاسو واورېدل وز غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
پاکستان د امریکې هغه وړاندیز هرکلی کړی دی چې د افغانستان د خاورې نه په پاکستان باندې حملو کې ککړتون لارو پر ضد به ګام پورته کوي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان ویلي دي که چرې داسې وي نو دوی د داسې قسم وړاندیز هرکلی کوي. پاکستانی چارواکو ویلي دوی یقین کوي د امریکې وړاندیز به د ترهګرۍ پر ضد سیمه ییز مرستو کې لاس امداد وکړي. دا په داسې حال چې تمه ده د امریکې دفاع وزیر جیمز میټس په د دسمبر په درېیمه نیټه د اسلام آباد سفر کوي چې افغانستان لپاره د امریکې تګلارې عملي کولو کې د پاکستان مرسته ترلاسه کړي. اخوا پاکستان دعوه کړې ده چې د افغانستان په 30% خاوره داعش او نورو ترهګر ډلو خپلې خوندي ځالې جوړې کړې دي او له دغه ځایه د پاکستان پر ضد ترهګر حملې کوي. نن مطبوعاتو ته د هفتهوار خبري حال وړاندې کولو په وخت پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر بیان فیصل ډاکټر فیصل تور لګولی دی چې د پاکستان پر ضد په فعالیتونو بوخت ترهګر تنظیمونه د هند استخباراتي شبکې را سره اړیکې لري او پاکستان د را د فعالیتونو په اړوند د افغان چارواکو سره هم خبرې اترې کړي دي. خارجه چارو دفتر بیان افغانستان کې د ترهګرو ډلو د زالو د موجودیت دغه دعوه په داسې حال کړی چې واشنگټن، کابل او نوې ډیلي په اسلام آباد تور لګوي چې د ترهګرو ډلو پالنه کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت د قومي اسمبلی د نوو حلقو د ټاکنو لپاره عین کې د بدلون د مسودې سینټ څخه منظورولو کې د ناکامۍ سره مخ دی او مخالف ګوند پاکستان پیپلز پارټي نه یو ځل بیا د همکارۍ غوښتنه کړې ده. په دې وروستیو کې د پاکستان قومي اسمبلی د نوو حلقو بندیو لپاره د قانوني مسودې منظوري ورکړې وه. پاکستان پیپلز ګوند او نورو مخالفو ګوندونو هم د دغه قانوني مسودې په حق کې رای ورکړې وې. په دغه مسودې کې په قومي اسمبلی کې د پاکستان تر ټولو سترې صوبې پاکستان د نهو چوکیو کمولو، د خیبر پختونخوا د 15 او د بلوچستان د 3 چوکیو د زیاتولو پریکړه شوې ده. خو اوس د سینټ څخه د دغه مسودې په منظورولو کې حکومت ځکه د ستونزو سره مخ دی چې په سینټ کې حکومت مخالفه ګوند پیپلز پارټي اکثریت لري.
د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد په دروازه فیض آباد باندې د مذهبي ډلو د احتجاجي ناستې په اړه د استخباراتي ادارو آیس آی او ایم آی رپورټونو ته د اطمینان وړ نه دی ویلي. د اسلام آباد او پینډۍ ترمنځ فیض آباد کې په غټ سړک د تحریک لبیک یا رسول الله او سینو تحریک احتجاجي ناسته د 2 هفتو نه د زیاتو ورځو راهیسې روانه ده چې له امله یې خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي. د سپریم کورټ قاضي مشیر عالم په مشرۍ 2 کسیز بینچ په اوریدنه کې د جسټس فایز عیسا ویلي چارواکي دي عدالت ته ووایي چې احتجاج کوونکو ته مالي مرستې څوک ورکوي که بهرني لاس پکې ککړ وي نو ښکاره دی کړی شي.
اخوا د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د ځانمرګي برید له امله اته کسان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. افغان چارواکي وایي دغه ځانمرګي برید د زیارت یا پنجشنبې په ماسپخین د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند د کمپونو په سیمه کې د کوڅکونړ ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو د یو پخواني قومندان شیخ اکرم د کور و مخې ته شوې ده. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي خبریالانو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې شپږ عام وګړي وژل شوي دي او اته نور ټپیان دي. خو خبري اداره په ژواک د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال له خولې څخه ویلي دي چې دوی ته اته مړي او 15 ټپیان وژل شوي دي. بلې خوا د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي امریکا غږ ته ویلي دي چې بېګا مازدیګر داعش وسلوالو د چین ولسوالۍ په مامندرې سیمه کې د خپل منځني اختلافاتو له امله له خپلو 15 ملګرو سرونه غوڅ کړي دي او جسدونه یې اوس هم په سیمه کې پراته دي. نور تفصیل یې مجاهد جواد تاسو په دغه لنډ راپور کې وړاندې کوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبیدالله شینواری چې خپل هم د چین ولسوالۍ اوسیدونکی دی دغه پیښه تاییدوي او وایي چې پر وژل شویو داعشیانو خپله رهبري شکمنه شوې وه او سرونه یې ترې پرې کړي دي. دا لومړی ځل دی چې د داعش ډله په دومره زیات شمیر له خپلو وسلوالو ملګرو په افغانستان کې سرونه پرې کوي. تر اوسه داعش وسلوالو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د داعش وسلوالو د خپلو یو شمیر ملګرو څخه د سر د پرې کولو د مخه په چین کې څو تنه قومي مشران او سپینګیري په بمونو هم الوزولي وه. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د ځانمرګي برید له امله اته کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. افغان چارواکي وایي دغه ځانمرګي برید نن د پنجشنبې زیارت په ماسپخین د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړونده د کمپونو په سیمه کې د کوز کونړ ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو د یو پخواني قومندان شیخ اکرم د کور مخې ته شوی دی. د ننګرهار د والي وینا تاولاه خوګیاڼي خبریالانو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې شپږ عام وګړي وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. خو په ژواک خبري اژانس د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال له خولې ویلي دي چې دوی ته اته مړي او 15 ټپیان ورول شوي دي. د دغه برید پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې.
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو ده.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په کوټه کې د اعلی کچې یوې ونډې مشري کړې ده چې په بلوچستان کې د پرمختیا لپاره د خوشحال بلوچستان په نوم ګام شروعاتو کی. د پاکستان د پوز ویان ادارې ISPR ویلي دي چې د خوشحال بلوچستان مقصد په دغه صوبه کې ثبات، سماجی او اقتصادي پرمختیا راوستل دي او دا چې په دغه صوبه کې امنیت د دوی تر ټولو اولنۍ ترجیح ده. اخوته سویټزرلند کې د وکاله پاتې کېدو وروسته هم د بلوچستان ریپبلیکن پارټۍ مشر براهم داغ بوکتی ته سیاسي پناه نه ده ورکړل شوې. نور حال په دې حق لباندې تاسو ته په یو رپورت کې زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
په خپل خوخه د لاوتن شوی بلوچ بلتون خوخي مشه برامدغ بوکټي په ټوئیټر په خپل یو پیغام کې لیکلی چې د وو کالو د انتظار وروسته د سویټزرلند حکومت زما د سیاسي پناه خواست رد کړي. برامدغ بوکټي د سویس حکومت په دغه فیصله سخت مایوسي خودلې. وړاندې له دینه دغه بلوچ بلتون خوخي مشر په هندستان کې هم د سیاسي پناه اخیستو هڅه کړې وه کله چې تیر کال د سویس حکومت هم دغه شان خواست رد کړي وو. په کال 2008 کې د خپل نیکه نواب اکبر بوکټي په یو پوځي اپریشن کې د وژنې وروسته برامدغ بوکټي اول افغانستان او بیا د هلتنه سویټزرلند ته تښتېدلې. په هغه تور ده چې د بلوچستان ریپبلیکن آرمی مشري کوي چا چې په بلوچستان کې د یو شمیر خونړي بریدونو پړه په غاړه اغستې. یو څو شېبې وړاندې په ټویټر برامدغ بوکټي دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې زما د بی آر ای وسلوالې ډلې سره هیڅ تعلق نشته او زیاته کړې ده چې دغه د پاکستان ریاست لخوا په هغه تورونه دي.
د عراق پوځي چارواکو ویلي حکومتي ځواکونو د پنجشنبې یا زیارت په ورځ د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد د سوریې سره پولې ته نږدې خپل اخیرنی عملیات پیل کړي دي. په یوې بیانیه کې پوځ ویلي دي چې د وسلوالو په شاتمبولو په دغه عملیاتو کې د عراق پوځي ځواکونو تر څنګ د شیعهګانو متحرک ځواکونه هم ګډون لري. د رویټرز خبري ادارې ویلي دي د عراق پوځ چارواکي وایي چې دا عملیات یې په دې پیل کړي دي تر څو د داعش پاتې وسلوال د سرحد سره نږدې په دښتو کې نوري پټې ځالې جوړې نشي کړای.
هکې نړیوال عدالت د کال 1990 لسیزې بلقان جنگ کې د بوسنیا سرب ځواکونو جرنل راټکو میلاډیچ د بشري وژنو، انسانیت خلاف جرمونو او جنگي جنایتونو په لس تورونو کې مجرم ګرځولې دي. د جرمونو د پلټنو نړیوال عدالت قاضي د بوسنیا جنگ په وخت هغه جرمونو تفصیل ورکړی دی چې د میلاډیچ په مشرۍ کې شوي دي. د کال 1915 جولای په 14 نیټه سرب ځواکونو د ماشومانو بوډاګانو په شمول زر بوسنیایي او مسلمان سړي په کراویکا ګودام کې وجلو. میلاډیچ د بوسنیا په قصاب هم مشهور دی. او نن په ټوله امریکا کې خلک د تھینکس گیوینګ یا شکرانې ورځ په نوم مشهوره ورځ مانځي. په دې ورځ باندې امریکایان د خپلو کورونو سره د خوراکونو انتظام کوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د زمونږ غدا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غباندې اوریدو. پاکستان د خارجه چارو دفتر وای داسې رپورټونه شته چې امریکا پاکستان سره د افغانستان نه د ترهګرۍ په حملو کې مرستو ته تیار دی. د خارجه چارو بیان ولیدی که داسې وي نو دوی د دې هرکلی کوي. نوموړي دا هم ولیدی چې د امریکې د دفاع وزیر جیمز میټس په راتلونکو ورځو کې د پاکستان سفر کوي چې پکې به د سیمې امنیت او ثبات په سر په یو شمېر مسلو باندې خبرې اترې کیږي. نوموړي د هند لخوا او د افغانستان د ځمکې نه په پاکستان کې د ترګر حملو هم ذکر کړی دی. نور حال پې د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریاله رابعه پیر په خپل رپورټ کې راکوي.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس پر راتلونکو ورځو کې د پاکستان د سفر امکان دی چې په خلیه د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل خپل په ونی ز خبرې غونډه کې هم کړی دی.
دی ویزیت اف سیکرټری اف ډیفنس مستر جیمز میټس is expected in the next few weeks.
The report on Utrmakha da America da Defa Wazir ba ta Janubi Asia pa ara da America nevi taglari pa amali kawulo da Pakistani masharan sara khabari kawi. Da August pa miyash ki da America sadr Donald Trump la ara kha elan kre sewi taglari ki wel sewi wu chi Pakistan ba us ta taragaru pa zid ku telegamo na porta kawi. پر دغه تګلاره د خبرو او پر پاکستان د تراګرو په ضد فشار د پاره په تیرو ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم اسلام آباد سفر کړی و. د هغه رپورټونو تر مخه چې پکې د امریکا لاړه د پولیس سره نږدې افغان اړخته د تراګرو په ضد د عملیاتو وړاندې سوي دي. بهرنیو چارو وزارت ویاندې هرکلی وکړی او په دې اړه د دغه پوښتنې په جواب کې چې امریکا لاړه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ضد عملیاتو وړاندې آیا پاکستان لومړی د حقانی شبکې بې خوانه کوي؟ ډاکټر محمد فیصل ویل
آی هاف سین د میډیا رپورټس بٹ وی هاونټ ریسیوډ انیثینګ افیشل اف دیر از انی سچ افر اټ وډ بی ا ویلکم ډیولپمنټ.
په دې اړه په سرکاري توګه سندې لیدلې چرې داسې څوړاندې زوی نو هرکلی بیا کوي. روانه ونی په بلکه خبری غونډه سره وینا کې د امریکا او د اتحادی ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلی وو چې د دغه وړاندیز مقصد د پاکستانی فوج له اړخه د تراګرو په ضد په افغان پولی کې د ننه د ډزو په پیښو کې کمی راوستل دم. افغان حکومت تور لګوي چې پاکستانی فوج تیرونی افغان پولی اړخ ته کنړ ولایت کې په سلګونو ماټر شیل غورځولی وو له وجې د سیمې اوسیدونکو خپل په کورونو پریښودو مجبور سوي وو. امریکا وړي چې پاکستان په افغانستان کې د امن په اړه خپل کردار ولوبوي او په افغانستان کې د ترهګرۍ په بریدونو کې ککړ حقانی شبکې په ضد عملیات وکړي. پر پاکستان د دغه ډلې د مرستي تورونه هم لګول کیږي خو پاکستان دلته د ترهګرو وجود رد کوي او تور لګوي چې ټول ترهګرو ډلې افغانستان کې پټ ځایونه جوړ کړي دي او د هغه ځای څخه په پاکستان کې بریدونه کیږي. امریکایي کانګرس د حقانی شبکې په ضد د عملیاتو د شار پتوګه په تیرو ورځو کې د پاکستان لپاره د 200 میلیونه ډالر کوئلیشن سپورت فند د منځوري په محل هم د دغه ډلې په ضد د عملیاتو شرطي شې دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې دا سنوي خبره نه ده او په تیر بل کې هم دغه شان شرطي شودل سوی وو. رابیا پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
تاسو ډیور ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیور ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیور ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په ایف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
قدر منو اوریدونکو د ری و راډیو خبری خپرونه دوام لري. نن په خپرونه کې تاسو ته بیلابیل راپورونه لرو چې وړاندې کوو. به تاسو ته د ملالۍ کتاب په تړاو هم یو راپور لرو چې په دې وروستیو کې په اردو ژبه کې هم چاپ شو او اوس غوښتنې دا کېږي چې په پښتو ژبه کې هم په کار دی چې دغه کتاب چاپ شي. همداراز نور نړیوال خبرونه هم لرو د ترکیې په تړاو او د یمن او سعودي په تړاو هم چې تاسو ته وړاندې کوو. سیمیزه مرکو او راپورونو تر څنګ به دغه ټول تاسو په خبرونه کې اوري. زموږ سره ملګری اوسئ. د مهال زو یو بل مهم موضوع ولوري ته
څنګه چې تاسو وړاندې رپورټ کې اوریدل، د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس با د دسمبر په دریمه نیټه د پاکستان سفر کوي. نن په پاکستانی میډیا باندې هغه رپورټونه هم راغلي او د پاکستان خارجه دفتر هم ویلي دي چې دوی د امریکې د هغه رپورټونو وړاندیز کوي، هرکلی کوي چې امریکا د هغه ترهګر ډلو خلاف با ګامونه پورته کوي چې د افغانستان د خاورې نه کچره هغوی د پاکستان په خاورې باندې حمله کوي یا په هغه کې ککړوي. موږ سره دا وخت په سټوډیو کې زموږ همکار افتخار حسین هم ناست. افتخار حسین، تاسو ته سلام چوي په خیر علي.
ډیره مننه محمد اکرام.
افتخار حسین، د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د ډیر وخت راهسي یو تاوتریخوالی روان دی، د اعتماد کمی هم دی. اوس پاکستان هغه رپورټونه مخې ته راغلي دي چې ګینی امریکا به د هغه ډلو تنظیمونو خلاف، ترهګر ډلو خلاف ګامونه پورته کوي چې په پاکستان کې حمله کوي. څومره د پاکستان او د امریکې ترمنځ اعتماد کې کوم بهاله راغلي او څومره پورې اوس هم هغه اعتماد کې نشټواله لا موجود دي؟
یقینا دغه اوس یو ډیره مهمه پوښتنه ده چې دوه ستر امریکایي چارواکي په راتلون کې ونو کې پاغي کې د امریکا دفاع چارو سکرتر جیمز میرس ته او د پوزونو چې کوم مسکرو مشر دی اټول لوی جنرال جنرال ډنفرد دی به سفر کوي. او بنیادی پوښتنه ده د دوه خبرې دي چې آیا د افغانستان کې کم ډلې دا وخت په جګړه کې دي، مثال په توګه تر ټولو لوی ډله هغه طالبان دي، بیا ورپسې داعش دی. د دوی په اړه باندې پاکستان پالیسی بدله شوې ده کنه او دوی ته په کم نظر ګوري؟ وا دویمه دا چې د امریکا سره اړیکې تر څومره حد پورې خشوي یا غواړي چې خې کی، په خاصه توګه په افغانستان کې د تندروانو او د وسلوالو د طالبانو د نورو ډلو پر ضد چې کومه جګړه ده په هغه کې ورسره څومره کومک وکړي. اوس دا دوه بنیادی پوښتنې راپورته کیږي. ګوره دې کې یو څو خبرې داسې دي چې امریکا یو څه پالیسی بدلون راوسته. هغه دا و چې د لشکرې طیبه هغه تنظیم چې کم په پاکستان کې دی امریکا ورسره مشروط کړ او خپل امداد خو هغه لری که هغه شرط لری که. موږ ګورو چې حافظ سعید هم د هغې نه یو څو ساعته وروسته چې کله دغه فیصله شوې دي او کله د دا ورونه رااله یو څو ورځې وروسته وبخې نو بس هغه خوشی کړی شو. یعنی یو اړخته کمنګ وګورو چې امریکا په لس میلیونه ډالر په سر یې نام کې خو دی هم هغه بنیادم په پاکستان کې آزاد ګرځي، نو آیا د امریکې سره پاکستان هم په هغه سوچ او فکر چلیږي چې څوک ته درې طرحه ګروي؟ نه، دا خو بالکل ښکارا او سرګند خبره ده. یو مثال دا شو. دویمه خبره دا ده چې اوس په افغانستان کې بور سره سونه په وړاندې باندې زی په هغه کې ګوري دوی نن د خارجه دفتر ویان چې دی بیان ورکړی دی او پای کې ویلی دی چې په افغانستان کې داعش دی او الته کې ټي ټي پی دا تحریک طالبان پاکستان دی، بیا په خپل افغان طالبان دی. نو یقینا اوس پښتنه دا راپورته کیږي چې پاکستان په کم نظر باندې افغانستان ته ګوري د پخواره حسینو هغه بدل شوی دی کنه دی بدل شوی سیړنکاران مطبوعات او دا ورستی ریپورتونه چې ټول مخه تکی دي نو نه دی بدل شوی زبردست مثالونه درکم د افغانستان چې کم د دفاع چارو وزیر دی هغه وایي چې داعش چې دی دا اوس ته یو متبادل جنگی گروپ په شکل کې ک طالبان اخواکیږي سیاسي خبرو ته ځي حکومت ته ځي نو دا یو دویم گروپ چې دی دا یو گاونډي هیواد ځان لپاره ساتلی دی نو مینا خسته دا په مرکه کې ویلی دی د افغان سانګې د وایس اف امریکا د غوی سره په مرکه کې بل ورځ دا ویلی دی ما یې غږ هم راخسته دی د دوی سره چې کمی خبرې شي اولی غږ تاسو ته وړاندې کوم
څوک دی دوی یما په برداشت داعش داعش هم یو د تولید شوی تروریستي سازمان د چې د گاونډي مملکت لخوانه ترای شوی او جوړ شوی
د یو گاونډي
یما په یقین دی یو گاونډي او دلیل امداد چې کطالب خو یقین نه غوي تاسو مانه بهترم پویږي چې هغه گاونډي مملکت چې همیشه دښمنی کړی افغانستان سره غسوت عقیده داعش هم یو بل افسانه ده یو بل غده ده پاکستان لخوا دلیل ایم دا چې که طالبان کمزوری کیږي یو بل وسیله ده فشار په منطقه باندې دوی پلاس کې ولې
افتخار دا خبر خو مونږ اوریدل خو دا راته وایي چې داعش دا څوک دی د کم کم ځای خلک دی پکې او دا په کومو ځایونو کې دی محفوظ ملک مرکزونه لري او فعالیتونه دی په کومو ځایونو کې
دا ډیره مهمه پوښتنه په دې حساب ده چې څنګه دغه چې کم موقتی د دفاع وزیر دی طارق بهرامی هغه خبره وکړه چې دا د یو متبادل ګروپ په توګه باندې اوس ساتل کیږي ځکه چې یو گاونډي هیواد د په نظر د په خبرو افغانستان کې قیاس بدمنی یا دا نور چې کم سمره ګډوډې دي او الته کې بیا خپل پراکسیز یعنی خپل داسې ډلې ساتل دا د گاونډي هیواد ته چې دی ګټه کوي داعش په افغانستان کې په امنیتي چارواکو د خلې چې کم منګ اوریدلې تر نه پورې صوبې چې دي ولایتونه پاغه کې موجود خو زیات چې کم دی په ننګرهار او کونړ په دې سیمو کې ننګرهار کونړ دا د پاکستان سره داسې ملګي او ګوري چې دا د سوک نو په دې کې افغان چارواکو امریکایي چارواکو او په خپل ځنې پاکستانی چې کم څېړنکاران دي هغه هم دا وایي او په ډاګه وایي په دې کې زیاتره هغه د تحریک طالبان خلک ته چې په اورګزو کې د دوی خپل ډله وا د حافظ سید په مشرۍ کې دی بیا آل تک لاړل پاکستان په خپل هم ویل دي چې کله په کال 2014 کې ضرب ازب عملیات پیل کړ نو د هغه چې عملیات پیل شو نو د هغه د وجنه ځنې ترهګر خو دوی وجل خو ځنې افغانستان ته وړیدل
خو زه به صرف خپل اوریدونکو ته ویم چې دا هغه حافظ سید نه رکم چې لشکری طیبه مشر
او دا بل دی بالکل اوس یو عام اوریدونکو باید په دې باندې ځان پوي کی چې په افغانستان کې داعش نوم خو خستل کیږي خو آیا دا داعش کم دا چې په عراق او شام کې دی داغه داعش ته کنه در دې خپل داعش ته نو در دې خپل داعش ته او په دې کې دیسو نو په دې باندې د امریکا چارواکو جنرال نیکلسن هم تیر کال چې دی دا بیان ورکړو د اگست په میاشت کې او چارواکو ته ویلو چې په دې کې دا 20% نه زیات څه کم دي بهر ملکیان جنگیالي او هغه کې بیا پاکستانیان هم دي یو خدا خبره شوله بیا ګوره د اخیرنې خبره راته دا کومه چې د پاکستان چې په کومو چشمو یا په کم نظر باندې افغانستان ته ګوري آیا د پخواره هسه هغه بدل شوی دی کنه نو د هغه ورسته ثبوت چې دی د پاکستان د پوس سلور ګولونو والا جرنیل چې دی جنرال زبیر حیات څوک چې د آرمی چیف نه پسته بل تندې دویم نمبر تندې هغه یو دوه اونۍ وړاندې په اسلام آباد کې یو سیمینار ته خبرې کولې نو هغه دا ویلې چې په افغانستان کې دا وخت جنگ سالاری ده او اتنیک مسلې دي پکې یعنی چې نسلی پښتون د شمالي خلاف شمالي د پښتون خلک دا ټول ګوره دا ټول هغه چې کم سیزونه بیان کړي نو په هغه کې دا نو ویل چې طالبان غټه خطر ده دا ویل چې آیا پاکستان دا غنی چې طالبان د افغانستان ریاست ته یو خطر دی دا ویل خو هغه چې په کومو عینکو په کومو چشمو باندې افغانستان ته ګوري نو هغه د پخواره هسې هم هغه سي ده اوس په ځپ اخیره کې دته دا وایم چې په پاکستان تورونه لګي خو د پاکستان رسمي بیان رسمي دریز د دین وړاندې رپورت هم وړاندې ک تلې دا خبره کړې ده چې موږ په افغانستان کې امن غواړو دا غیله لپاره تیار یو خو پښتنه ته دا کیږي چې تر اوسه پورې د دوی سمره ژمنه وا او سمره دوی مخلصه پاتې شوی دي.
ډیر مننه افتخار سی.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
واشنگتن ډی سی دی او تاسو د جیوارا جو خبری خبرونه ته غواکې اس خطر منوریدونکو خیبر پختونخوا او بلوچستان ته پراتلونکو ټاکنو کې زیاتې څوکۍ ورکولو په اړه قانون په سنټ کې د مشکلاتو سره مخ شوې ده. پیپلز ګوند وایي چې وزیر اعظم ترې د مرستې غوښتنه کړې ده. نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه پیر ویلا چا په خپل راپور کې وړاندې کوي.
هم تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په ملي سملې کې د مخالفو ګوندونو مشر سره ملاقات کې په دې اړه د حکومت سره د مرستو غوښتنه کړې وه. نه یوازې حکومت خو پارلمان کې نه ځنې نور سیاسي ګوندونو غړي هم د حلقه بندو د بل د منظورې په اړه د پیپلز پارټي په کردار ګوتی اوچتوي او دا د وړو صوبو د ګټو په ضد بلي. خو د پیپلز پارټي د سینټ غړي روزي خان کاکړ دا تورونه ردوي او د بل نه منظورېدو مسولیت په مرکزی حکومت اچوي.
دوی چې دې مسلم لیگ نون کسان په چیش خو به دي مسلم لیگ نون کسان په دې خو به دي چې ترکیاتی پند د پاره و یو ایم ان ایت دوی شل کروڑ ورکی ٹھیک دی و بل ایم ان ایت دوی یو عرب روپی ورکړي دي. نن د پیپلز نن د مسلم لیگ نون سنترانو ډیماند کړی دي چې تی و مسلم لیگ و ایم ان ایس ته ترکیاتی پند ورکړي مشتول نه راکوي. دوی خپل افات کې لانجا ده د پیپل پارټي دې سره هیڅ تعلق نشته. پیپل پارټي قطعاً د چنی صوبو د حقوق خلاف نه ده، هغه بلکې د دې لپاره جیلونه وړي دي، کوړې خوړلې دي، قرباني ورکړې ده. پیپل پارټي همیشه د وړو صوبو خبره کوي.
د پاکستان د انتخابي کمیشن ویان هارون شنواری وایي چې کلند روزو کې د غبل منظور نشو بیا راتلونکي کال عام انتخابات په خپل ټاکلې شوی موده کې کېدل به ډیر ګران وي.
موږ خو چې کدی نه کوي، موږ خپل یو خپل خبره وړاندې کوم موقف چې دا پوزیشن دی ټول پیپیو دی ټول پیپیو دی چې دا پوزیشن دی دوی هم په دې خبره نه دا چې نه چې نه پوهیږي. دا به هم دغه احتمال چې دا به دا الیکشن به ورته شاته کیږي او بل ترمیم به راځي یا به بل د دې لار راوځي. خو خبره خو هم دغه ده چې کوم کار شپږ میاشتې بعد به کیږي یا پای کې مسله جوړیږي هغه باندې اوس کل څه حل راوځي نو دا به غوره شي.
د نړیوال دی پیپلز پارټي د دستوري بل د پارلمان نه منزوریدو نه مخکې د دې منزوري د شریکو مفادات شورا نه اغستو شرط اخودلیو. خو د حکومت لخوا دغه شرط پوره کولو باوجود پیپلز پارټي اوس هم سینټ کې دستوري بل په حق کې رائے ورکولو ته غاړه نه ایږدي. هم تیر ورځ په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلو چې د جمهوریت نظام او د ولس د ووټ درناوی په ځای کولو لپاره د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری سره ملاوېدو ته تیار دی. خو مطبوعات د سرچینو د خلې وای چې آصف علي زرداری د نواز شریف سره ملاقات نه انکاری دی او د ګوند نور لیډران د رزق پلوي چې دوی په پاکستان کې د جمهوریت نظام د تحفظ لپاره په لومبي صفونو کې ولاړ وي. خو دا چې پیپلز پارټي د نواز شریف د شخصي غرض لپاره د سره سکیس په مرستو ته تیار نه ده. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
یوزل بیا تاسو ته هرکلی وایو د ډیوه راډیو خبری خپرونه دوام لري. نن د پنجشنبه یا زیارت ورځ کال 2018 د نوومبر د میاشتې 23مه نیټه ده. وخت شوی دی په پښتونخوا کې د ماښام شپږ نیمې، کابل کې شپږ او دلته په واشنګټن ډی سي کې د سهار 8 نیمې بجې دي. ستاسو قربانۍ یو زه منزه شهید
او زه محمد اکرام
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان خارجه چارو وزارت وای داسې رپورټونه شته چې امریکا پاکستان سره د افغانستان نه د ترهګرۍ په حملو کې مرستو ته تیار دي. د خارجه چارو بیان وای کدا سی وی نو دوی هرکلی کړی.
I have seen the media reports, but we haven't received anything official. If there is any such offer, it would be a welcome development.
خیبر پختونخوا او بلوچستان ته پراتلونکو انتخاباتو کې د زیاتې څوکۍ ورکولو په اړه قانون په سینټ کې د مشکل سره مخ شوی دی. پیپلز ګوند وایي وزیر اعظم ترې د مرستې غوښتنه کړې.
دغه احتمال چې دابا دا الیکشن به ورته شاته کیږي یو بل ترمیم به راځي یا به بل د دې لار راوځي، خو خبره خو همدغه ده چې کوم کار پک میاشتې بعد به کیږي یا پای کې مسله جوړېږي، هغې باندې اوس که حل راوځي نو دا به غوره شي.
سعودی عرب وایي دوی به د نن نه د یمن حوثي یاغیانو د کنټرول لاندې سیمو ته بندې لارې بیرته پرانیزي چې دغلته ضرورتمند خلکو ته بشري مرستې ورسول شي.
سرټی کې تاسو واورېدل وز غوږ شئ د مهمو خبرونو لنډیز ده.
پاکستان د امریکای هغه وړاندیز هرکلی کړی دی چې د افغانستان د خاورې نه په پاکستان باندې حملو کې ککړ توندلارو پر ضد به ګام پورته کوي. پاکستاني چارواکو ویلي دوی یقین کوي د امریکای وړاندیز به د ترهګرۍ پر ضد سیمه ییز مرستو کې لاس امداد وکړي. دا په داسې حال چې تمه ده د امریکای دفاع وزیر جیمز میټس به د دسمبر په 3مه نیټه د اسلام آباد سفر کوي چې افغانستان لپاره د امریکای تګلارې عملي کولو کې د پاکستان مرسته ترلاسه کړي. اخوا پاکستان دا وکړی چې د افغانستان په 30% خبره داعش او نورو ترهګر ډلو خپل خوندي مرکزونه جوړ کړي دي او له دغه ځایه د پاکستان پر ضد ترهګر حمله کوي. نن مطبوعاتو د خبرو په وخت خارجه چارو د دفتر ویان ډاکټر فیصل تور لګولی دی چې د پاکستان پر ضد په فعالیتونو بوخت ترهګر تنظیمونه د هند استخباراتي ادارې را سره اړیکې لري او پاکستان د را د فعالیتونو په اړه افغان چارواکو سره خبرې هم کړي.
بلې لورې ته د پاکستان مرکزی حکومت د قومي اسمبلۍ د نوو حلقو د ټاکنې لپاره آئین کې د بدلون د مسودې سینټ څخه منظورولو کې د ناکامۍ سره مخ شوی دی او د مخالف ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ نه یو ځل بیا د همکارۍ غوښتنه کړې ده. بلې لورې ته د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د ځانمرګې برید له امله 8 کسان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. افغان چارواکي وایي د غزان مرګ برید د زیارت په ماسپخین د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند د کیمپونو په سیمه کې د کوڅ کونړ ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو د یو پخوانی قومندان شیخ اکرم د کور و مخې ته شوې ده. بلې خوا د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي امریکا غاک ته ویلې دي چې بیګا مازیګر داعش وسلوالو دا چین ولسوالۍ په مامندرې سیمه کې د خپل منځني اختلافاتو له امله له خپلو 15 ملګرو څخه سرونه غوڅ کړي دي او جسدونه یې اوس هم په سیمه کې پراته دي.
هکې نړیوال عدالت د کال 1990 لسیز بلقان جنگ کې د بوسنیا سرب ځواکونو جنرال راټکو میلاډچ د بشري او د بشر بجنو انسانيت خلاف جرمونو او جنگي جنایتونو په لستورونو کې مجرم ګرځولې دي. د کال 1995 يم جولای په 1913 نیټه سرب ځواکونو د ماشومان او بډاګانو په شمول زر بوسنیایي او مسلمان سړي په کروي کاګودام کې وجلو. میلاډچ د بوسنیا په قصاب هم مشهور دي.
اخوا د عراق پوځي چارواکو ویلي حکومتي ځواکونو د پنجشنبه یا زیارت په ورځ د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد د سوریې سره پولې ته نږدې خپل اخیرنی عملیات پیل کړي دي. په یوې بیانیه کې پوځ ویلي چې د وسلوالو په شاتمبولو په دغه عملیاتو کې د عراق پوځي ځواکونو تر څنګ د شیاګانو متحرک ځواکونه هم ګډون لري. د رویټرز خبرې ادارې ویلي د عراق پوځي چارواکي وایي چې د عملیات یې له دې عمله پیل کړی دي ترڅو د داعش پاتې وسلوال د سرحد سره نږدې د دښتو کې نوري پټې ځالې جوړې نکړي.
نن په ټول امریکا کې خلک د تانکس گیوینګ یا شکرانه ورځ په نوم مشهور ورځ مانځي چې پکې خلک د خپلو خپلوانو او دوستانو سره د خوراکونو او دعوتونو ترڅنګ پریډونه او د فوټبال لوبي ګوري او په میلیونونو خلک د کورونو لپاره په کم قیمت سوداګانې کوي. په دې ورځ د نیویارک ښار کې تر ټولو لوی د تانکس گیوینګ پریډ کیږي چې پکې د 2 لک پورې خلک برخه اخلي. د دغه غونډې لپاره سخت امنیتي ګامونه په داسې حال پورته کړل شوی چې څو هفته وړاندې د ازبکستان سره تعلق لرونکي یو تن نیویارک ښار کې په خلکو باندې گاڑے ورخه جو بولیو چې پکې اته کسان وجل شي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تمګه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرونه غباندې اوري. ترکی کې تیر کال د ناکام او پوزی بغاوت ورستو په لکونو خلک په زرګونو خلک د خپل سکون لري کله شي بدی ګنډشمیر خلک هغي نیولې شي هم دي او د بهر نړۍ لخوا په ترکی باندې یو شمیر نیوکی کیږي چې په دغه هیواد کې حکومت د بشري حقوقو سرغړونه کوي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار او مجالبان په یو ریپورت کې وړاندې کوي.
په ترکیه کې د استنبول د یو عدالت لخوا فیصله چې تنیر کلیچ په روانه قضیه کې دی په بند کې وساتل شي د بشري حقوقو طرفدارانو سخته غندلې ده. په نوموړي باندې تور دی چې د حکومت رنګولو هڅه کوله. په ترکیه کې دغه کیس سبب د دې شوې دی چې په هیواد کې د بشري حقوقو مخ په زیات شوې تیریو باندې نړۍ پام ځان ته راګرځولې. انډرو ګاردنر د بخښنې نړیوالې ادارې سره یو سیړونکي دی په عدالتي فیصله باندې سختي نیوکې کړي.
flies in the face of all reason. There was a wealth of evidence presented that he was innocent of the charges.
دا د منطق خلاف یو کار دی. داسې کافي شواهد چې ښکاره کوي چې نوموړی تورن نه دی او هغه په تورونو کې ګرم نه دی، خو بیا هم د ترکیې په یو جیل کې بند دی او شپږ میاشتې نورې به هم په جیل کې وي. بله اورونه یې 1 جولای باندې ټاکل شوې چې نن په ترکیې کې د انصاف لپاره یوه بده ورځ ده. کلیچ تیر کال په یو ناکامه پوځي کودتا کې لاس لرلو د دې په تړاو کې تورن شوی. د ترکیې د بخښنې ادارې مشر یوازینی تن دی چې تر اوسه په بند کې ساتل شوی. تیره میاشت نږدې 10 نور بشري حقونو فایلین د بند څخه راخوشي کړی شوي. په دغه کسانو کې چې تورونه پریو 2 پکې بهرني شهریان دي او د ترکیې د مدني ټولنې نومور کسان هم پکې شامل دي. عدالت تکلی چې ویل چې هغه په یو داسې کوټې کې قید دی چرته چې د 8 پر ځای 40 کسان بندیان دي. دغه کیس د سخت منفي نړیوال غبرګون وړاندې شوی دی. د شروع پر ورځ د کیس د اورونې وړاندې نږدې 9 موسیقارانو او هنرمندانو چې تعلق د ګرد نړۍ څخه دی په یو خط کې د نوموړي د خوشی کولو غوښتنه کړې. د غاورونه کې د نړۍ څخه بشري حقوقو ملاتړي او ډلې اروپایي پارلماني غړي هم موجود وو. انتقاد کوونکي وایي چې په ترکیه کې د بشري حقوقو لپاره اواز او چتونکو د غلي کېدلو لپاره هڅه کوي، خو بیا حکومت د دې دفاع کوي او وایي چې عدالت بې طرفه دی او خپلواک نظام لري او د پخوا په پرتله هیواد کې د ناکامه پوځي کودتا وروسته یو لوی خطر اوس هم موجودیت لري.
وایس اف امریکا دی وری ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadiwaradio.com
یعنی www.voadiwaradio.com.
قدر من اوریدونکو د دې رادیو خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه اوري. که تاسو غواړئ چې د دې رادیو نور ویډیوي راپورونه هم دراز اډیو راپورونه وګورئ، تاسو کولی شئ چې د دې وا ویب پاڼه ته هم لاړ شئ. وی او ای دی وا د دې وا فیسبوک پاڼه هم دا همدارز ویب سایت ته هم لدی طریقه تلی شئ، او حالته سچې د دې وا راغلي تازه راپورونه خبرونه دي تاسو کولی شئ چې او وګورئ. زو یو بل سیمه ایز راپور ولوري ته چې د پاکستان د سرلخکر مشر قمر جاوید باجوا د بلوچستان صوبې کوټې ښار ته تللی دی، او هلته یو مهم پروګرام پرانستو لپاره سفر کړی دی. دا پروګرام خوشحال بلوچستان نومیږي چې د بلوچستان صوبې د پرمختیایي کارونو لپاره پیلیږي. نور تفصیل یې تاسو ته حمید سمسور په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پوز د عامه اړیکو د څانګې د آی اس پی آر میجر جنرال آصف غفور له لوري وویل سو چې د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په کوټه کې د لوړي کچې د غونډې مشري وکړله، او د بلوچستان د امنیتي وزیر جاجې هم واخیستی. د پوز د عامه اړیکو د څانګې له لوري وویل سو چې په صوبه کې د پرمختیا لپاره د خوشحال بلوچستان په نامه باندې د پرمختیا د پروګرام پرانستی هم وکړله. آی ایس پی آر وی چې د دې پروژو لوی مرام دادی چې په بلوچستان کې د ټولنیز اقتصادي پرمختیا د پروژو په ذریعه باندې استحکام راوستل سي، او دغه ډول په صوبه کې امنیتي وضع ښه کړل سي. خو دلته په بلوچستان کې د پوځ پخوانی متقاعد جنرال برګیډیر عبدالرزاق وی چې د بلوچستان ستونزه تر سیاسي زیاته اقتصادي ده.
یعنی پولیٹیکل پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، جتنے بھی پروجیکٹ ہے اس پہ ٹرانسپریشن لینے پڑے گی، کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس کرنے پڑے گی، اور لوگوں کو جب ڈیمونسٹریٹ ہوگا وہ دیکھیں گے کہ کام ہو رہا ہے، جابز مل رہے ہیں.
ستراګری لمخوړی نو داغه لپاره ضروری دی چې داغه علت اولګي ختم کول پکار دي. سیاسي ګوندونه به لزان سره ملګری کول وي چې څومره د پرمختیا پروژې وي پاغه کې به شفافیت راوستل وي. بډي او رشوتونه به ختم کول وي چې خلک په دې ډاډه شي او وویني چې کار روان دی. چې ملازمتونه ورکول کېږي بیا امنیتي وضع دلته قراردادي سي. پروانه میاشت کې تر دې مخه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم دلته په کوټه کې د بلوچستان لپاره د لس کلو د پرمختیا پروژه اعلان کړله چې دا غل مخه د صوبې ولورو پرتو سیمو ته ګاز ورکول، برېښنا، د چشلو اوبه برابرول وي. مرکزی حکومت اوس ژمنه کړې ده چې په هر ضلع کې به دوه خلکو ته د مایع ګاز چې په سلندرو کې کارول کېږي دا به په هر ضلع کې د دې لپاره یو پلانټ پرانستل کېږي. مرکزی حکومت و بلوچستان ته دا خبره هم کوي چې د تراګری د مخنیوي لپاره به دوی له صوبایي حکومت سره بشپړ مرسته کوي. د پوج سرلشکر پر داسې مهال باندې د بلوچستان دوره کوي چې دلته د صوبې امنیتي وضع ډیره ترنګلې ده. د رواني میاشتې پر 15مه او په 16مه باندې په تربت کې شل د پنجاب ایالت وګړي ووژل سو، او دغه ډول دلته په کوټه کې پر پولیسو باندې هم یو شمېر بریدونه ترسره سوي دي چې د پولیسو د عالی رتبه مامورینو په شمول تر ډیر زیات وژل سوي دي. سیاسي څېړنکاران وایي چې په صوبه کې امنیتي وضع پر ځای کول د حکومت لپاره لوی چیلنج ګرځېدلی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ باندې غبان دی اوري. څو ورځې وړاندې د امن نوبل انعام ګټونکي ملالا یوسفزئی کتاب آی ملالا په اردو ژبه کې لیکل شوی کتاب په لاهور کې پرانسته شوی ده. په دغه مخکتنه کې د باچا خان مرکز مشر پروفیسر خادم حسین هم برخه اخستلې ده. نوموړي ویلي دي دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې په پاکستان کې دننه د پښتو ترجمه تر اوسه پورې دغه کتاب نه ده شوی. که څوم په افغانستان کې د دې د پښتو کتن شوی ده. خو نوموړي ویلي دي په اردو ژبه کې د دغه کتاب د لیکلو سره به په پاکستان کې ډېر خلک دغه کتاب اولولی. نور حال پی د پیښور نه د ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاپ یو رپورټ کرا کوي.
تاسو ته به علم دی چې د ملالی کتاب آی ملالا دا د دنیا تقریبا 55 ژبو کې ترجمه شوی او دا ورته ګڼل کېږي چې ټول نه زیات پرتیدونکي کتاب دی په ټوله دنیا کې. دا وی بنیادی وجه ملالی په خپله بیان کړې ده او هغه دا دی چې د یو کس چې او بالخصوص هغه د ملالی په شان یو کس یو انسان دا هغه کیسې کې ډېر زور وي او هغه کیسې د خلکو زورو ته پروزي او د ملالی کیسې د خلکو زورو ته ځکه پرېوته چې هغه رښتیا وه. هغه رښتیا د کیسې ترجمه یا ژباړه په اردو کې هم وشوه. مشال بکس لاهور کې هغه ترجمه کړه، بیا چاپ کړه، بیا هغې د مکتبنې تقریب وکړه او د مکتبنې پرون تقریب وشوه. هغې کې کافي خلک وو د لاهور تقریبا د فکري حلقو سره تعلق لرونکي دانشران اکثریت په کې شرکت وکړو ګډون وکړو.
لکه دغه غونډه کې ما تاسو نه کتل نو تاسو په خپل هم وي پرویز هوتای پروفیسور او آی رحمان صاحب نور ډیر خلکو په لاهور کې دا غونډه ولې شو په خبر کې ولې داسې غونډه نشي کېدی.
د ملالی یوسفزای فکر د هغه مبارزه د هغه کتاب دا د روحان فکر مفکوري سره تعلق ساتي او دا د فکری اړخ باندې یو بدلون غاړي ته خلک دي، د بشر دوستۍ غاړي ته خلک دي. نو ګویا کې د علم او حکمت، تعلیم او د فکر مفکوره ده د جنګ او د وسلې د مفکورې پر ضد. نو دا ډېر لویه خبره ده. د خیبر پښتونخوا کې د تېر شوي څلوېښتو پنځلسو کالونه چې کوم د ترهګرۍ او د انتهاګرۍ کوم پوره روغ چلېدلی دی، کومه لړۍ چلېدلې ده تر اوسه پورې روانه ده، هغه لړۍ کې فکر هم مات کړی شو، جدایي مفکوره او کلتور هم مات کړی شو، هغې کې فکر سره تړونکي ادارې هم ماتې کړی شوې او هغې کې د روښان فکرۍ مفکوره په مخ کې پرست وروسته ته خوشحال وروسته شوه. تر اوسه به یاد وي چې 2015 کې د وجه خان ایجوکیشن فاونډیشن او د ایریا سټډي سنټر په ګډون سره یو مکتبې د آی ملالا چې هغه وخت له اردو ترجمه نه وه شوې، د انګلیسي د کتاب آی ملالا مکتبې پروګرام جوړ شو. هغه پروګرام د صوبایي حکومت د مداخلې د وجه نه او صوبایي حکومت چې کوم جواز هغې دپاره وړاندې کړو هغه دا و چې دلته د سلامتیا یا دلته د سیکیورټي یا د تحفظ مسله ده، نو ځکه تاسو د ملالا د کتاب مکتبې نه شو کولی. یو پوهنتون کې یو کتاب مکتبنه په دې دنیا د په دې جواز باندې کړی شو چې شاید چې هغې کې ترانګري وشي. دا دا هغه افلاس دی، ذهني او فکري افلاس چې کوم سره په ټول په مخ کې شو د کیسې په لور ته ځي.
تاسو څه ګورئ چې د آی ام ملالا کتاب که پښتو کې ترجمه وشي زیات یا کو اردو کې وشو فرق به راشي وکنه؟ کې اردو زیاتره لوستل کیږي، نو اردو سره تاسو څه ګورئ چې دا چې کوم سوچ دی د ملالا خلاف دی کې بس کمی راشي؟
مطلب چې نه دي چې اردو د ځواني طرف به هم ډېر اثر ورږي چې کوم هغه خلک غلط فهمانی په ځکه چې تونه شي یا مازه چې تونه شي غلط فهمانی بدلې شي خلکو ته چې کوم غلط فهمانی چې راغلي دي معلومات د کمی له وجه نه هغه خلکو ته به یو تصویر دی واځي مخې ته راشي. په ټول کې ترجمه شوې ده، یو ځوان شوې ده او هغه عمومي تور باندې خورشې نه ده. ما خیال کې یو بل ژباړه ده ضرور پکار ده چې هغه د ډیورنډ کرښې د شرق غاړې ته کوم پښتانه اوسېږي اړې د فارا د پویډلور باندې اساني یو بل شی باندې په کار کې اول په پرکې او شاید چې هغه خلک چې هغه ټول ستیش او په کلو کې دي او هغه زنانو چې په ټول ستیش په کلو کې دي د دې د دې شی د دې اړې ته د ملالي خبر وروړي.
ډیره مهرباني جو خبر کوله، ډیره مهرباني.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې یو بل مهم راپور تاسو وړاندې کوو چې د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد په دروازه فیض آباد باندې د مذهبي ډلو د احتجاجي ناستې په اړه د استخباراتي ادارو آی اس آی او ایم ای راپورونو ته د اطمینان وړ نه دی ویلي. د اسلام آباد او پنډي ترمنځ فیض آباد کې په غټ سړک د تحریک لبای کې رسول الله سنی تحریک احتجاجي ناسته د دوه اونو نه د زیاتو ورځو راهیسې روانه ده چې له امله خلق د ډیرو ستونزو سره مخ شوې دي. نور تفصیل یې تاسو ته اورنګزیب خان د اسلام آباد څخه وړاندې کوي.
نن د مذهبي تنظیمونو لخوا د احتجاجي ناستې از خود نوټس مقدمه اورنه کړې ده چې ورته دفاع او کورونو چارو وزارت رپورټ وړاندې کړی دی. نن د دو کسیزه بینچ یو قاضي جسټس فایز عیسا حکومتي وکیل نه تپوس کړی دی چې د احتجاجي ناسته کې موجود خلکو خرچ څوک برداشت کوي او آیا حکومت د دې تحقیقات کړي دي. د دوی ویناوه که چېرې یو دښمن په سړکونو قبضه وکړي نو آیا بیا به هم حکومت هغه دښمن سره مذاکرات کوي؟ د دې په ځواب حکومتي وکیل یا اټارنی جنرل عدالت ته ویلي دي حکومت تشدد نه غواړي ځکه مذاکراتو د لارې مسله حل کول غواړي. اټارنی جنرل سترې محکمې ته ویلي دي عدالت حکومي احتجاجي ناسته کې موجود د مذهبي تنظیمونو مشرانو ته رسولې دي. په دې جسټس فایز عیسا حیرانتیا څرګنده کړې ده او ویلي دي د دې مطلب دا دی چې اوس فیصله به دا مظاهرېچن کوي. جسټس فایز عیسا تپوس کړی دی چې د احتجاجي ناستې پشا څوک دي او ګټه یې چاته رسي. کچر بیرونی هیواد په کلاس لري نو بیا خو دفاعي اساسو ته هم خطر پیدا کېدی شي. عدالت حکومت ته ویلي دي چې د احتجاجي ناسته کې موجود د خلکو خوراک ترسیل دې بند کړي او د دوی بینک کاتي یا اکاونټس دې هم اوتړي. ستر محکمه د احتجاجي ناسته په حق لا د استخباراتي ادارو آی اس آی او آی بی رپورټونو باندې هم ناخوخي خودلې ده او ویلي دي د ادارې ټیک کار نه کوي. آی ایس آی د هیواد یو مضبوطه اداره ده باید چې ټیک کار وکړي. د افرنا اوس د میاشتې درشتمې نېټې پورې ځنډول شوې ده. بلخوا پوز وایند ادارې آی ایس پی آر هم د احتجاجي ناستې باندې بیان جاری کړی دی په کوم کې ویلي شوي دي چې حکومت په دې حق لا چې هر څه فیصله وکړي نو پوز به مني خو باید چې دا معامله په پوره امنه توګه هواره کړی شي. د پوز لخوا د بیان احتجاج کوونکي تحریک لبیک یا رسول الله مشر خادم حسین رضوی هغه مرکې پس راغلی دی په کوم کې یو بارملکي مطبوعاتو ته خادم حسین ویلي دي چې پوز به ځکه د دوی پر ضد کاروای نه کوي ځکه چې دوی هم د پوز دریز مضبوطولو دپاره دلته ناست دي. خادم حسین رضوی وینا وه دا د هیواد دننه معامله ده ځکه به پوز حکومت ته هم دا وایي چې دا مسله د خپله هواره کړي. د پوز وین ادارې آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان ذاتوي ملکی سلامتیا په معامله پوز او حکومت هم په یو پاڼه ولاړ دي. د حکومت لخوا د احتجاجي ناستې پر ضد کاروای نه کولو او پوز لخوا داسې بیان جاری کولو څه وجه کېدی شي د دې ځواب دفاعي څېړنکار بریګیډر ریټایرډ سید نذیر صدا سي ورکوي.
او نو یو کنسپریسي تھیری دا دا چې څوک وایي چې دا حکومت تاسو کډیلې کوي چې د دوی ووټ بینک با او د دې مکتب یې فکر سره خراب شي که د دوی خلاف پولیس اکشن وشي. بل طرف ته او وایي چې نه دا د اسټابلیشمنت د طرفه ناست دي او هغوی غواړي چې دا اکشن وشي او آئنده انتخاباتو کې پیمیلن تا یا حکومت کې چې څوک ناست دي هغوی ته داسې مضبوط ووټ یا یو ایشو ورته ملاو شي چې هغه ایشو په انتخاباتو کې د یو ذریعه جوړه شي. او دریم طرف ته دې ته ګوري چې آیا یو داد ملک دارالخلافه ده دا خود ټول ملک ته ټول ملک بدنامي کیږي نو دې بدنامۍ کې حکومت خو شریک شریک ته بل طرف ته پکې سکیورټي ادارې چې کوم دي هغه پکې شریک دي په دې چا غوي اکشن ناخلي.
تحریک لبیک او سنی تحریک لخوا د احتجاجي ناسته 13 او 14 روانه ده چې له وجې اسلام آباد او راولپنډي ښار مرکزی سړکونه تړل شوي دي او روزانه د دو ښارونو ته تک را تک کوونکي یو اندازې تر مخه نږدې 15 لک خلک دینه متاثره کیږي. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیور ریډیو اسلام آباد.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما یما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزي او جنکي هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
تحریک کم تحریک نشته تحریک چې نشته چې تر
علیون د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هنا د 10 بجو پورې
قربانا وګما جالوان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د سعودي عرب وای دوی بدنن نه د یمن حوثی اغیانو د کنټرول لاندې سیمو ته بند لارې برته پرانیزي چې د غلطه ضرورتمن خلکو ته بشري مرستې ورسول شي. خو د بشري حقوقو ادارو په دغه باندې هم نیوکې کړې دي او وای د سعودي عرب د لارو بندولو له کبله په یمن کې په لکونو خلک د د خوراکي امدادونو د نشټوالي ترڅنګ د یو شمیر مسلو سره مخ دي. رپورت په تاسو زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ جنگي ائتلاف د کال 2015 راهسه په یمن کې د حوثي اغیانو په ضد عملیات کوي. دغه جنگي ائتلاف د یمن پایتخت سنا کې نړیوال هوایی ډګر یا ایرپورټ په بمونو ویشتلې او یمن ته تلونکي ټولې هوایی ځمکنۍ او سمندري لارې په دې خبره تړلې دي چې ایران یا کمبل هیواد په یمن کې شیعه حوثي اغیانو ته وسله ورنوړي. د سعودي عرب دغه بندیزونو سره په یمن کې نږدې 40 میلیونه خلک د لوګو تندو سره مخ دي او ملګری ملتونه وایي که دغه بندیز زر تر زره ختم نشو نو یمن به د یو لوی نړیوال قحط سره مخ شي. د ملګرو ملتونو او بشري ډلو د بیا بیا غوښتنو وروستو سعودي عرب ویلی دي یمن ته به لارې پرانیزي، خو هغه لارې او بندرونه چې د حوثي اغیانو په ولقه کې دي هغه به بیا هم تړل شوي وي. د امریکې د بارنیو چارو د وزارت ترجمانه هیدر نوورت وای امریکا په یمن کې د بوګنونکو حالاتو نه خبره ده او په دغه نیستمن هیواد کې د تنکی ماشومانو په لوګو تندو اندېښمنه هم.
زبه تاسو ته وایم چې زموږ د یمن په کشاله د سعودي عرب سره په روابط کې یو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه دی امریکا د سعودي عرب سره نږدې اړیکې لري، نو مونږ بحث کوو چې سعودي عرب د خواخوږی په اساس بشري مرستو کې کومک وکړي.
د یمن پایتخت سنا کې ماشومانو او هنرمندانو د ګل په ورځ احتجاجي مظاهره وکړي او په نړۍ غږ وکړو چې د یمن ولس د قحط نه د بچ کولو په خاطر دی بندې لارې او بندرونه پرانستلی شي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې یا IRC غړی پاولو سیرونوسکی وایس آف امریکا ته په سکایپ ویلی سعودي دی د یمن تړل شوې لارې پرانیزي.
Is backed by the US through military support, intelligence and
اخیری خبره دا ده چې سعودي جنگي ائتلاف ته د امریکای د پوز ملاتړ ترلاسه دي او هم امریکای پوز دوی ته استخباراتي معلومات ورکوي او هم ورلا وسله ورکوي. نو په کار ده چې که سعودي عرب یمن ته تلونکي لارې نه خلاصوي نو امریکا د ورسره پوځي مرستې بندې کړي.
په یمن کې د سعودي عرب جنگي ائتلاف او نړیواله ټولنه د شړل شوی صدر عبدالربو منصور هادی ملاتړ کوي او د هغه په ضد پاسېدلي شیعه حوثي یاغیانو په خلاف یې درانه عملیات پیل کړي دي چې تر ټولو غریب عرب هیواد یمن کې یې نږدې 9000 خلک وجلي او په زرګونو نور یې جوبل کړي دي چې پکې ګڼ شمېر د ښځو او ماشومانو هم دی. نړیوال څېړونکي په امریکا نیوکې کوي چې د یمن په کشاله کې د خپل نږدې ملګري سعودي عرب لاس ونیسي، خو امریکا وایي د سعودي عرب سره د یمن په کشاله خبرې کوي او ډیر زر به یوې لوزنامې ته ورسي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډیره زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.